افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې مېرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابت کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو ملمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په مهال د ازادي راډیو د ازادي ژوند کیسه راته وکړي. زموږ ملمنه
ده. کورم ودان سلامونه تاسو سستول قدر من اوریدون کوته. زه په کابل کې په 1303 کال د تلې میاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو، نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو. ټول کړه پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا پنځه نیم کاله پکتیا کې ونو. بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شویم، پکتیا له مخزن عالی لیسینه. په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو، او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیو میاشتو کې ما بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندستان کې.
تاسو هندستان یاد کړل، الته مو څه وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې، او بیا چې کابل ته راغلې په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې، او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماسري دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده، او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماسري دورې په پای کې، نو ما هلته یو راډیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و، او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغلا اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردګو کې، بیا له هغه لارې نه ورو ورو وردګو کې زه د ځوانانو پارلمان ته راغلم، او بیا له همدغه ځینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د ښاروالۍ ریاست بسته امتحان ورکه، او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم، او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نهو میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولای چې خپل وظیفه په وردګو کې د ښاروال په صفت پیل کړم. او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت د شهدا او معلولینو ریاست مینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او معیوب او اسیرو سرتیرو کورنۍ او ته د رسیدګي مسولیت ور د غاړي او چې دا غ ریاست رئیس په صفت می تو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چې دی انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسید. نو اوس مهال جرمنی کې هم خپل کورنۍ سره.
استاد په ژوند کې به شاید دا ډیره جالبه موضوع وي چې شارواله شوی په میدان وردګي څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې له دې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کم او یا هم پوه واوسیږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي، هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت. دا ما توقعا لا ول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی زما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید چارواله شم. ما ویلې چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه، یو هغه دی وی چې کشت اوی نشت للمي. نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته، ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدی. په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی، اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسئولیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ماته اولو کې ډیر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندرۍ زما په مقابل کې ډیریدې او زه په جزئیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړې سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی، دا اجنټه ده، دا مسلمانه نه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلي، نو د دې په اسلام کې شک دی، دا که چیرې میدان ښار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو دا هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي، یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره یې پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي او یا همدا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکی نو دوی تبیده غیر سالم برخو تزی او بل خصوص زمون په ټولنو زمون غندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنی ټولنه نه ده دا رقم دغه تحلیل ته په کتو مانو شاروالي ریاست ته بیا نوملا وتاړله ښه وه نه میاشتې وزندېدې خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي
تاسول چې نه میاشتې ستاسې کار وزنډېدو چا وزنډاو او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وویست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي
نه میاشتو پروسه کې خو د سیمې مافیا اقتصادي مافیا حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتک سره څو میاشتې هماغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته شاروال شو په میدان ښار کې دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډېره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې نو دغه ستونزې وې پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم چې هماغه اوس دفتر ته معرفي شوم او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم زه یو دوه الی درې ورځې دفتر ته لاړم نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لکه خپل هغه ته راشي عادي حالت ته راشي یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نوا او نو ټول نارینه ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودرې شاروالي کې ودرې د دوی ټول ووتل نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته لږ کار مې وکړ اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و هغه نه ووتلی ادارې نه نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهلو د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و چې اوس هم په کابل کې دی څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو هغه زنګ یې راته ووهلو وی چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولې وو او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورک بیا ما غو چې بل ورځ په ما غو ورځ بیا ما خپل اداره کې یو جلسه ونی وو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وې چې اوس نو مسولیت د ادارې ما سره دی که کار کوي دغه اداره کني کوي نو لطفا استعفا راکړئ کېدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي نو پس لامغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکړئ یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم یعنی مخ وم په اداره کې خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې او یوه ډله خلک بالخصوص میرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د شاروالي په صفت هلته کار کوم
شاید په افغانستان کې ډیر زیات شاروالان ول، لیکن کم مو اوریدلی دي چې حملې دې پیښې بیوي. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې، که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او سنځې ناخوالې وې چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بالخصوص لکه څنګه چې ما تاسو وې زما اداره کې یو کس و چې وخت نا وخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلوماتی شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره لوري راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه یې و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسیدل، نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتک په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید چاروالي ته ورکړی وای هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولی. او دا زه چې کله چاروالي ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د شاروالی ریاست سره ثبت وو او هغه شاروالی ته عواید ورکول، او دا 13 دوکان هم فقط د شاروالی خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یو چې په کرایه ورکړي. نو دغه سي ډیر نور موضوعات د زمکو موضوعات وو چې مونږ شو کولای په زما د شاروالی په دوه نیم لادرې کلونو کې شاوخوا دوه نیم لادرې کلو کې مونږ په جریبون نظمکی تصفیه کړی او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک چې د هلته مصب کې د رازی ریاست په همکاري شهرکون و غزب د ډیر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. لام دغه ادرسونه نو یو خدا و درید، او بل دا و چې بالخصوص هغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ بچ د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده، دغه غږ د خاموشول او هڅې د مخالفینو لوري ډیر کېدی. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې، او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسیږي نو یې تا پلار. نو ډیر ترخې خاطرې هم د شاروالي نه راته پاتې دي، ډیر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بست نه، له همدغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیل زغه سره نظم زه وسوځېدم. ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان هم راسره بستر و، پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس دا غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او د مغ خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کول، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، همغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه و سره نه پویګم چې څه پېښه وي خو سوځېدلې شپخانه کې وسره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله دا ډېر بد را باندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و. خدای یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخښي راته مخې واړولو چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندل، ما وې نو دا څه خبره شوه؟ وې چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووې چې زه شاروالي کوم زه پوهېدم چې دغه ورځې په تا راځي، ما درته ونه وی چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هغه خبرې مې را یاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یو موده بیرته افغانستان ته ستنه شوي، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو. یوازنی پلان زما دا و چې او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما د کورنۍ په وسلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګوستا پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمرانی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو. په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې زو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی او یو فاونډیشن و، زو سولمس فاونډیشن په نوم یادیږي، دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل. نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 23 د فبروري کې و، لکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل. بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولی یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځیدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیم هم نه لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان اوی نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوی نه هلته ماته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې و، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید کړ راته، او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې یې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډیر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته د هغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سر خون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پورې، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلم یې واخیستل، او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولای د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اګست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروجکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوم، زه بختیار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې ورسته سیالي له اوکراین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو بار بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونه په دوی منیمای کې پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې را سره کړې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړي. افغانستان په لومړي ځل وتوانه چې له سویلي افریقا څخه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورت کې اورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د پچې ترګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز اصلي زو وهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 143 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاس ورکړل. د یادې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم بابو مو چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټ څلور او عظمت الله مرزي یوه ویکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکړو ته هم ګټه ډیر زیاده خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړي. بل ورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاده سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې و، خو دویمې بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي وسنۍ مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي، د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. د غراس په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونی اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاری موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شو. د غراز د کرکټ بورډ د غړو لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
وز د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼه کې محمد ګل علیزی 15 وکټ اخیستی وی، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولیو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړی پاڼه کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمن 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼې کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزی 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکل شوی هدف د یو لسم اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9-3 شاه یوسف شاه 19 منډې وکړې. دا د روانو فرسٹ کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړۍ بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړۍ پاڼې میوند اتلانو کړې و چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاړۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغوی ونه شو کړی چې هدف ته ځان ورسوي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغوی په هماغه اولې پاړۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره یې په یوه پاړۍ او 6 منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمې پاړۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼې کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمې پاڼې کې یو وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرسٹ کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ، ځکه ما خوشتې په همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه، نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وي اوس هم ډیر شیان شته. ما ته ځان هغه سې فلی برابر نه ښکاري، ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمرے دم سیده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سٹارټ ډیر ښه او ان شاء الله کوشش به مې دا له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم، وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه، ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کم زموږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته، خو بیا هم موږ شروع کې څو وکټې زره لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد، هغه کنکشن د وجه نه موږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زموږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو، هغه 40 منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم وو په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او دې وکټې د توقع نه خلاف لوبه وکړه، ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم د پاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس ښه وکړه او زمونږ د ټیم د پاره ډیر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې موږ بلال ترین راوستی وو، هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې موږ سره کوم لوبغاړی وو رحیم زرماتا، بهترینه توپ وهنه وکړه زما په نظر. یو ډیر اوټ کلاس اننګز وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډیر خراب لون کې دا غالګ دی هغه بیټنګ چې ما سوم غو کته انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړه او اوس چې کومه سی بیټنګ کوي ډیر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي سرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول منوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اساني سره په یو اننګ سره وګاټل شي.
اړوم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیات مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین سلو روزنی وکټ تیار کړو پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک کو ما غوچی یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډینګ سپیل کو زمونږ لوبډلې आवाज په درې سلو خمنډو کې سارا کړ دویمه خبره دا چې زمونږ په لوبډل کې پرون سلور لوبغاړو ډیبیو یعنی ډیر نوی راپورته شوی ځوانان دي او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي او بل د وختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبر شو پینش پکو کې خوړ د مسعود ګربز خپخ جوړ شول نن بیټینګ ونکو د سیسمت عالم یو په بول باندې بستر غولګې ده درې انجریان هم راغله ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته واځي 206 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغه غرنځونه هم پوره نکړو مونږ په یو اننګ سره دغه لوبو بیل نو ځوانان دي نوی دي او اړومبای میچو څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پچونه یې باغی واخنه او بیا د سرو بال تراشي امین غونتی انټرنیشنل بولر ته بالینګ کوي ستونمن ده په دوی ډیر ایزی اخیسته نو ان شاء الله میچونه ډیر دي او لکانو چې هغه کوم مستیکونه کړیو دغه مستزا ورکړه لګی دی ګراوند کې چکرې وهي
لیکن دا سي د چا ورځ کوم ورس کوم خولو بیګ دی هغه ورځ څومره کمی غلطیانې وکي هغه ټیم که د بیټینګ په حساب کې که د بولینګ په حساب باندې د هغه ټارګټ او د مخالف ریسټریک کول یا زر اوټ کول نو د هغه ټیم سی وو د کنډیشن سی کوم غلوغاړو ډیر زرا سیس کولته ما د دوی په نماز یو کزو مودوار سره لګیاو ته د لوبغاړو کوم لارښوونه مکوله ایز ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو اغه لوبغاړو د ماشاالله ډیر ښه اسیس کړه کنډیشن اسیس کو څه په دې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی
د کرکټ نړیوال شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام فایل کړی دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیلېږي د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلینډ آسټریلیا انگلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکخه لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامل تر سره نشو، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالی ښار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتمې نېټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نېټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نېټې پورې به وغځیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطنشاه عبدالرحیم زید خغله باطنشاه عبدالرحیم زید په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید سپ خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ پارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښتمنه ده؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډی کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چلري هغوی سره ونډی سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه، ځکه چې مونږ به وکولی شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره. او ساوت افریقا هم غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو کوربتوب افغانستان کوي، د کوربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې ته کولای شي چې د خپل د قوت مطابق ویکټ ځان ته جوړ کړي، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شاین کمزور یا غیر اجتناب وکړي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات ښه ده. نو هغې نه ته کولای شي چې پوره استفاده وکړي او ویکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړ کړي. دغه شی نه چې دي یا د کوربتوب هوس کېدو چې دی په تاسو په نورو دنیا کې ګوري او ډېرې هیوادونه دینه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات مونږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرالیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هیواد ته په خپله د قوت مطابق استفاده کولای شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافي ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
ریښتیا هم د ساوت افریقا لوبډله چې د بیخي ما چې لوبډله کتله اته نه هلکان کې بیخي ینګ هلکان دي، او هغوی یو خبره دا کوي چې موږ غواړو چې د راتلونکي چمپیونز ټرافي لپاره که موږ کوم ځینې سپورټ موږ سره خالي په هغه سپورټ لپاره پلیران تیار کړو یو خبره دا کوي. بله خبره دغه ده چې هغوی خو څه واته هلکان هغه کې پلیران چې کوم دي هغوی دي هغوی ته ریسټ ورکړی ده. د افغانستان لپاره یو بد خبره به ووایي دغه چې د ابراهیم ځدران نشتون هم ریښتیا د افغانستان لپاره دا مجیب نستا. خو بیا هم د افغانستان لوبډله که مونږ وګورو نسبت د ساوت افریقا لوبډلې ته د ون ډے ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو پرتله کو دا اوسنی سکواډونه سره، نو د افغانستان لوبډله ډیر زیات کرکټ ته کړی ده، د ون ډے کرکټ ته کړی ده، میچور پلیران دي ورسره د افغانستان خپل کنډیشن ده. نو د مال په نظر باندې افغانستان به برلاسه اوسیږي او په دې هیله چې ریزلټ هم پوزیټیو ولري.
که په ځانګړې توګه ابراهیم ځدران یاد کړو، نشتون به یې څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځایناستی څوک کېدای شي؟ عبدالملک ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده، ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تا ته به پارټنرشپ بیلډ کوو، رنځونه به کول، وکټ بیس کې کوله، او زمونږه کتیر میچونه مونږ او تاسو مطالعه کوو. دا د ابراهیم ځدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به مونږ د ګوربا سره به اوپننګ پارټنرشپ کوو، نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو. د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي، ځکه چې ریاض چې دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي، او د ون ډے هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ون ډے ته په ون ډے اسپاٹ کې راغلی ده، نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي خو هم په دې باندې کنډیشن باندې مونږ وغږېدلو، د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا دلته د سپن بالرانو ډومیننس زیات ده، او د شارجا چې دا اوس وکټې اړول شوي دي دا څه کال دوه کاله مخکې، که مونږ او تاسو اخري میچونه وګورو نو دلته نسبت فاسټ بالران هم بد بالینګ نه کوي، وکټې لږ ډېر رسکي دي، نو فاسټ بالرانو ته به موږ سپورټ کوي. خو د ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټې څومره د سپن بالینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي، ځکه مونږ هلکان هم نسبت آسیا ډېر وخت نه لوبېدلي دي، ډېر وخت مونږ کرکټ هم همدغه هلته کوو، د مونږ لوبغاړي چې دي هغه سپین لوبولی هم ښه سي، او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه ولري.
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو په اړه که زه ووایم، ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود و، دوی په کندوز کې کیمپ لرو، دا په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود و، هملته خپل پریکټسونه کول، او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه وه، هغه په ون ډے ته اتوماتیک راغلي دي. ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې و، لکه فرید ملک، ګلبدین نوید، دا هلکان ملته هند کې پاتې و، هغوی ملته پریکټس کوم د دې لپاره هند کې هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري، خو دومره ډېر فرق ونه لري، نو دوی هلته خپل تیاری کوو، د ونډې میچونو لپاره تیاری کوو، نو کافي ډېر تیاری ورته شوې ده، لوبډلم ډېره بدنه ده انتخاب شوې، نور وګورو چې ریزلټ به څنګه وي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، د لوبلړۍ په تړاو د اټکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ ګټون کوي؟
لو د ګټون کې پاړه بس د خپل یو پریډکشن دا ورکم، او مونږه حتی باندې چې سړی د کوم هیواد یو کوم لوبډلې سره مینه لري، د هغې پاړه باندې خپل پریډکشن ورکوي، او زه به هم د افغانستان په فیور کې لاړ شم، او دلته د افغانستان په فیور کې تلو لپاره هم زه یو څو ریزنه ځان سره لرم. یو خو دا ده چې کنډیشن د مونږ خپل ده، د مونږ خپل کوربتوب د مونږ په لاس کې ده، د مونږ ټیم چې ده د ساؤت افریقا نسبت ډېر زیات میچور دي، ځکه د هغوی چې کوم ټیم ده ټول پکې ینګ هلکان دي، نو د مونږ هلکان ډېر سینیئر دي نسبت هغوی ته، او د ساؤت افریقا لوبډله ده چې ځوانه ده، د هغوی هغه کپتان هم چې ده بغو په اول میچ کې نشته، نو زما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ شم، او امید مو هم دغه چې دغه سیریز وګټلو نوې ځل لپاره ساؤت افریقا ته ماته ورکړو په یو پوره سیریز کې.
دا ازادي ریډیو د نو اوریدونکو په دې سره زمونږ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیږي، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زمکه او دا اسمان او دا د ټول جهان او دا مال خوب نو رازی پخوا کی می جانا ند دے زمکا ادا اسمان ند دے ٹول جہان ند دے مال خوب نو رازی پخوا کی می جانا ند دے رسید لے یما درتا رسیدل یم په اخری اسمان زما ماه تابانو دد زمک او دا اسمانو دو دیر ټول جهانو دد مال خوب نو راضی بخوا کی می جانانو دد سدھو وطن ترک بلا دی دیپ کی وطن دگے کاغذ نو پڈیران اد دے زمک ادا اسمان دو دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا نود دے پر ہرنو کے مزڑ د گل پشان د دے اسمک ادا اسمان د دے ٹول جہان د دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا د دے دا سمندر سینے زمند زوانی مرگو سینے پدی یوا یوا سینا کیو طوفان اد دے زمکا ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا نود دے زمکا ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا نود دے
This lovely song is brought to you from
نصیحت کرے باچا خان دے سوک چخ پلا جبر کا کی نور کشی دگا گفت دا صفات ملنگ دخلے دے سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی ماتا دا نصیحت کرے باچا خان دے سوک چخ پلا جبر کا کی نور کشی دگا گفت دا صفات ملنگ دخلے دے سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی